سایت رادیو آزادی میتونین با ما تماس برقرار بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و وبسایت ما azadiradio.org. به پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل پیشکش میکنه که در استودیو هست. آقای تکل سلام و صبح بخیر.
دیر من نکوم امیدجان لطاسو نقدر من اوریدونکو تاس سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د دې خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې به پر نورو موضوعاتو سربیره د پکتیا پوهنتون له استاد او څېړونکي اسماعیل لاروي سره مرکه واورئ. ښاغلي لاروي د مونوګراف لیکنې په اړه یو کتاب لیکلی چې موږ د دې کتاب په اړه له ده سره خبرې کړي.
د ژورنالیزم پنځه مسایل هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي. د زراعت پنځه مسایل هم کولی شي. ادبیاتو مسایل هم کولی شي.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتنه کړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سلمل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای هلمند سقوط نه کوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په کابل ښار کې پر یو هوټل به وسلوال برید وسي. او د امریکا دفاع وزیر اشکارتر وای د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش پر وړاندې د امریکا مبارزه ځنډنی نه کړي. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای کچیر هلمند ولایت د طالبانو په لاس سقوط وکړي دی به له دندې استعفا ورکړي. معصوم ستانکزی د خبره په کابل کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې کړی چې پرون خبره سوه. کله چې له ښاغلي ستانکزی وپوښتل سول چې په هلمند کې د طالبانو وروستي پرمختګونو ته په پام به د دې ولایت مرکز لشکرګاه د دې وسلوالې ډلې لاسته ونه لویږي، نوموړي په ځواب کې وویل
د
ویل شکرګه په سقوط نه کړي، د طالبانو لاسته نه لویږي. که چیرې سقوط وکړي د کې هیڅ شک نشته چې زه به استعفا ورکړم، خو سقوط نه کوي. له نوموړي سره په یو وخت په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان هم ډاډ څرګند کړی چې افغان ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو له ملاتړ پرته هم د هلمند وضعیت کنټرولولی سي. افغان چارواکي وروسته له هغې د هلمند د وضعیت په اړه ډاډ څرګندوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي وسله والو طالبانو د هلمند ډېرې سیمې نیولې او دا مهال مرکز لشکرګاه ته څیرمه جنګیږي. په ننګرهار کې له پرونۍ مرګونې چاودنې وروسته د دې ولایت چارواکو له عامو خلکو غوښتي چې له امنیتي ځواکونو سره دي د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
امنیتي او کشفي ارګانونه هڅه کوي چې دغه ډول نورو پیښو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او په دغه برخه کې له ولسونو همکاري هم ډېره اړینه ده. موږ له ولسونو هم غوښتنه لرو چې زموږ سره همکاري وکړي.
پرون مازدیګر یو ځانوژونکي بریدګر جلال آباد ښار ته څیرمه د سرخرود په دوه لارې کې په چاودیدونکو موادو بار ریکشا له هغه موټر سره وچوله چې له ملي اردو ته نوي جذبېدونکي ځوانان پکښې سپاره وه. د طالبانو ویان ذبیالله مجاهد د دې برید مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په دې هیواد کې امریکایي اتباعو ته په کابل ښار کې پر یو هوټل د وسلوالو د احتمالي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. په خبرداری کې ویل شوی چې پر سټار هوټل یې د احتمالي بریدونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. کابل کې د امریکا سفارت د ټویټر په پیغامونو کې له امریکایانو غوښتي دي چې ګواښ ته په پام دي، له سټار هوټله لرې اوسي او په کابل کې نور هوټلونو ته د ورتلو پر مهال په ځانګړې توګه په لویو غونډو کې د ګډون پر مهال دي بیدار اوسي. د خبرداری په داسې حال کې ورکول کېږي چې د شنبې په ورځ هم په کابل بلکې دوه راکټونه لګېدلې وو. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر وای د عراق په حکومت کې دننه سیاسي کړکیچ به په دې هیواد کې د داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي مبارزې د چټکتیا د هڅو خنډ نه سي. کارتر وویل واشنگټن به په عراق کې هر څومره چې کولی سي د داعش پر ضد پوځي مبارزه چټکه کړي. پنټاګون دا مهال پر هغو لارو چارو سپارښتنې چمتو کوي چې له مخې په عراق کې د مځکنۍ جګړې ملاتړ زیات سي. په دې کې دغلته د امریکایي سرتیرو د شمېر احتمالي زیاتوالی هم شامل دی. جګړه ایز ماموریت جت ته د اپاچی هلیکوپټر راستول، د نورو ځنګړو امریکایي سرتیر راستول، او هغو عراقي پوځي ټولۍ ته د امریکایي سلاکارانو راستول چې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دي. نور انتخابونه دي چې امریکایي چارواکي پرې په دغه هیواد کې غور کوي. د امریکا په اړه په بل خبر کې وری چې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه رانږدې کېږي، د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد په پام کې لري چې امریکایي پوځیان ته سپارښتنه وکړي چې د انتخاباتو له مسلې څخه د ځان لرې وساتي. ډانفورد د هغه لیک پر مسودې کار کوي چې ټول امریکایي پوځیانو ته که جګپوړي دي او که سرتیري سپارښتنه کوي چې په روانه نومبر میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د بې پرې پاتې سي. د نوموړي ویاند تورن ګریګ هیکس پرون له سی ان ان ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویل ډانفورد په دې لیک کې پوځیانو ته د دوی د بې پریتوب د ضرورتونو یادونه وکړي څو پر دوی د امریکا د خلکو اعتماد او باور پر ځای پاتې سي. د دې پیغام د خبرولو پلان وروسته له غیر مسته سو چې د پوځ له څو جګپړو چارواکو څخه د کاندیدانو له نظریو سره د موافقه یا مخالفت په اړه پوښتنه وسوه. یو کاندید ټیډ کروز د سوریې او عراق په ځینو سیمو کې د غالۍ د بمونو د کارولو غوښتنه وکړه، او یو بل کاندید ډونالډ ټرمپ له مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو پر مهال د مصنوعي ډوبېدو د شکنجې سپارښتنه وکړه. هیکس بیا وویل په امریکا کې دود دا دی چې پوځ د انتخابات په موسم کې په بحثونو او مناظرو کې په روسیه کې پولیس وایي هغه درې ځانوژونکي بریدګرې پیژندلې او وژلې چې هڅه یې کوله د روسیې په جنوب کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړي. روسي خبري ایجنسونو د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې په وینا ویلي درې واړه ځانوژونکي بریدګر د نوویسلیتسکي د ولسوالۍ د یوه کلي اوسېدونکي وه. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وه چې له برید کوونکو یوې ځانوژونکی و، خو څېړونکو وروسته وویل چې درې واړو برید کوونکو د برید پر مهال د چاودېدونکو موادو واسکټونه چولي دي. دا سیمه چې پیښه پکې سوې شمالي قفقاز ته نږدې پرته ده، چیرې چې له کلونو راهیسې سختدریځې اسلام پالې له روسي ځواکونو سره نښته کوي. او په هندوستان کې چارواکي د هندوانو په یو مندر کې د اورلګېدو په تړاو په شپږو کسانو پسې لټون پیل کړی دی. د دې هیواد د کیرالا ایالت په یو مندر کې غیر قانوني اور لوبې د یوې لویې چاودنې سبب سوې چې یو سلو لس کسان یې ووژل او تر 380 زیاتې ټپیان کړل. دا لټون د پوتین ګال ټی وی په نوم د دې مندر د تاسیساتو د مشرتابه د هیئت په غړو پسې روان دي. اور د یکشنبې پر سهار وختي هغه مهال ولګېدی چې د اور لوبو بڅري په مندر کې د اور اخیستونکو موادو په یوې زیرمې وغورځېدل او چاودنه یې رامنځته کړه. چاودنې د مندر ودانۍ ونړوله او د راپورونو له مخې تر یو کیلومتر سیمې پورې د کانکریټ ډبرې وغورځولې. په داسې حال کې چې پرون چارواکو د هندوانو د دې مندر د مشرتابه د هیئت په غړو پسې لټون کوه، روغتیایي ډلې په سیمه کې هغو سلګونو کسانو ته د طبي مرستو په رسولو مصروفې وې چې په اور او د چاودنې له کبله په ویشتل سوو ماتو ګوډو ټوټو ټپي سوي وه. دا د دې محل خبرونه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو او قدر مناوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې به د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام تاسو ته خبر کو، خو له هغه مخکې تاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته رابولم. او په پیل کې واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره کړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي په دې خبرو اترو کې پر هغو اقداماتو بحث وشو چې خبرو ته د طالبانو له نه چمتو کېدو وروسته پرې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه شوې وه. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادۍ رډیو ته ویل د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن له پاکستاني چارواکو سره د لارې پر هغې نقشې خبرې کړې چې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې پرې موافقه شوې وه. د ښاغلي زاخیلوال په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په څلور اړخیزو غونډو کې چې د لارې کومه نقشه یا پلان منل شوی و هغه هم د سولې لپاره و او هم پکې دا روښانه شوی چې که طالبان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو د دې ډلې غړي هیوادونه به کوم اقدامات کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي د ده د معلوماتو له مخې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ پر همدې اقداماتو خبرې شوي. ښاغلی زاخیلوال وایي دا چې طالبان ونه منله چې راشي او خبرې اترې وکړي نو له دې پر وروسته اقداماتو چې طبعا د لارې د نقشې په چوکاټ کې شته ډیر بحث شوه. دواړه خواوې چې لیده کاته کوي ته بن خپلو کې نور معلومات چې ورسره دي شریکوي. په پاکستان کې د افغان حکومت فوق العاده استازي او سفیر وایي پاکستان خبرو ته د طالبانو د حاضرولو هڅه وکړه خو طالبانو ونه منله. ښاغلی زاخلوال تایید کړ چې پاکستان له افغان طالبانو سره اړیکې لري او پر هغوی اغیز لري، خو ویل دا اړیکې خپل محدودیتونه هم لري او نوموړي یو ډول پیچلې اړیکې وبللې. بلخوا ښاغلی زاخلوال وویل خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د پاکستان پاتې راتک پر دې معنی هم نه دی چې موږ وایو خبره تمامه شوه، بلکې دوی لا هم کولای شي چې پر افغان طالبانو له خپل اغیز کار واخلي او پر هغوی فشار ته دوام ورکړي. ښاغلی زاخلوال زیاته کړه که چیرې د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو مهم شرط همدا وي چې بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي، نو د دې کار تر ټولو غوره او مؤثره لار دا ده چې تاوتریخوالی راکم شي، نه دا چې تاوتریخوالی زیات شي. زاخلوال یو وار بیا پر طالب مشرانو ټینګار وکړ چې د خبرو اترو میز ته پراتلو دي په افغانستان کې روان افغان وژنه پای ته ورسوي. که چیرې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره د هماهنګۍ په څلور اړخیزو غونډو کې شوې پریکړې عملي شوې وای، نو د تیرې مارچ میاشت کې باید افغان حکومت او طالبانو د سولې مخامخ خبرې کړې وای. وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړل او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمولي په خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجلې لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنې ته رابولم چې عصمت څاروان چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د حملې د یوه شاهد ډاکټر کاتلین توماس له قوله لیکلي چې د حملې په مهال یې وحشتناک خوب په سترګو لیدلی دی. ورځپاڼه زیاتوي وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په مني کې د کندوز ښار زیاتې برخې ونیولې او دولتي ځواکونو د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره خونړۍ جګړه پیل کړه، یوازې یو روغتون په جګړه کې د بندو پاتې شویو خلکو لپاره پاتې و. ګارډین زیاتوي د اکتوبر د درېمې ورځې په لومړیو ساعتونو کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون د جراحۍ څانګه له ټپیانو او ناروغانو ډکه وه. جراحان ستړي ول خو په عین حال کې بیریدل. ګارډین لیکي بهرنیو پوځیانو د روغتون موقعیت ځان ته ثبت او راجستر کړی و. تمه کېده چې هغوی د جګړې په مقرراتو پوهیږي. په روغتون کې د هر راز وسلو موجودیت او ګرځول منه و. هم طالبانو او هم دولتي سرتیرو روختون ته مراجعه کوله. د دې معنی دا ده چې هغوی پر روختون حمله نه کوله، خو د شپې دوی بجې یوې چاودنې د روختون د عاجلو څارنو برخه والوزوله. په دې چاودنې کې دوه ناروغ ماشومان هم ووژل شول. له دې چاودنې سره پر روختون حمله پیل شوه. تقریبا یو ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې په لسګونو ناروغان، مراجعین او ډاکټران ووژل شول. نیوزویک مجلې لیکلي افغانان غواړي په دې پوه شي چې د فرخوندې قتل نه هیریږي. د دې لیکنې لیکوال چې د دې پېښې په اړه یوه ډرامه تیر کال لیدلې وایي چې د دې نندارې ډیرو لیدونکو په داسې حال کې ډرامه کتله چې له سترګو یې اوښکې بهېدې. نیوزویک زیاتوي په یوه هېواد کې چې حتی د خلکو په مخ کې د ښځې د نوم اخیستل منع ګڼل کېږي، د یوې ښځې د وژل کېدو په یاد د ډرامې اجرا بې ساری کار دی. او په هغه هیواد کې چې د مړي د شخولو او جنازې وړلو مراسم سړو ته ځانګړي وي او هغه کار ښځې وکړي، دا هم بې ساری عمل و.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اورئ.
فلسطینی کې ماران یو په بل زیر زوار کې نورې هرڅ په برات کې هر ورځ ورته اختر کې.
د پکتیا پانتون د کرانې پانځي استاد مایل لاروي د خپل کتاب مونوګراف لیکنی او سیمینار په باره کې راته غږیږي.
زموږ اکثره محصلین د دې جرأت نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته د جرأت په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د ورید میاشتې په 13مه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوي د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او ویې ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه. شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرانس کې طرح شوې. د وري د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفي د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرانس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرانس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازي ګډون کړی و. په دې کانفرانس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرح شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1,160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 12مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس خبر له مخې په دغې مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړېږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه پخوا دود شوې وه په وروستیو څو کلونو کې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان بابا د کرانی دودیز مشاعره د جوړېدو په مناسبت د افغانستان د جلال آباد جمهور رئیس پیغام خوشاله يم چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا د پسرلنۍ مشاعره د جوړولو بندوبست کړی دی. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره کلیوی خوا دیو ادبی دود اوانانی پالنه ده، لبل خوا دیو داس لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چې خپل خلکو او بلکې ټول بشریت ته د اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زمونږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد یې کړی دی. د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنانه ده. امید دی چې زمونږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغېزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو چې دا دی سږ کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایل چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس بېرته راژوندي کړي کوم چې تر اوسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلي مشاعره زب خپل یو مناجات چې د پسرلي په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلې دي زما له وروستي شعرو څخه دي، نو زه به هغه درته ولولم. لوی خدای دې هیواد می نوی کال ور بختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپل وي وي، چې شاګي کور په کور وي، د غمونو ورته شا وي او خوشي نور په نور وي، نور د غم اجیر ګوره د ماتم زنی په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بلې میلمانه شي، بدۍ وکې پخوانۍ شي، د ورورۍ بن سمسور شي، په کشیشه کې دښمنۍ شي، لاله زارې کې دښتونه سر زرغونی، هر گدر کې نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. لوی خدای لوی خدای چې تیاره شپې مو سهار شي، دا وطن رڼا رڼا شي، هر لویشتې شالمار شي، نارنج ګلې هر ونه، انار ګلې هر چنار شي، موږ پر هر کال نوروز کې پر غلیم جوړ محشر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. نه کتار د جنازو وي، نه کیندل وي د قبرونو، چې نه بوی وي د بارودو، نه غړومبۍ وي د توپونو، نه واسکټ په ښار کې درځي او نه ویره له بمونو، په هر کور کې ډیوې بلي، هر شپې ته رڼا ورکې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. نه ښارونه تباه کېږي، نه یرغل وي پر کېږدیو، نه مېرمنې وي سرتورې، نه پاتال وي د پګړیو، نه په وینو سره لاسونه هم د خپلو هم پردیو،
چی سیالان سیلا سیالانو خدای عقل یا رهبر که نور هرش مبرات که هر ورد فرد اختر که چی داشاری چی آبادی زرگونم چی دشتونه چی ظلمی اتنو تووزی چی راول رزوی غرونه شرنگاشتن چی دا پاولیو تونو کریزو سرلاسونه هر پیبله گلسانگه هر ظلمی شملور که نور هرش ببرات که هر ورد ورد اختر که لپامیر تر هری رود لارغند تر بامیانه او لسون تر اخفلوی لحیل من تر بدخشانه واک اخفلوی جون اخفلوی لزنگو تر گورستانه پلستونی که مارانی یو پا بلزی روزوار که نوری هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که لوی خدای لوی خدای لقومن و رهنمای دشمنی مترکیامت رکی غارو لگی زای منواچ و پزروکی لنیست منتر بگای هر ظلمی میرا وشیار که هر جاهل مستر گور که نوری هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که
ده خوالی وزیر صاحب څخه په مننه اوس د سرحدات او قبایلو وزارت مسلکی موین خوالی عبدالغفور لیوان څخه هیله کوي چې دری سرشی او خپل شعر وړاندې کړي.
دا شعر سرلیک دی هغه ښکلې تللې ورځې ها وختونه تیر وختونه چې ایمانو لا په زړو کې نش پیدا کې د ټوپکو هلکانو په ترپکو جنکۍ مې په چکچکو څه وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لا رنګ وو د شپانه رباب تر څنګو چې ناونو کې رمې وې او نغریو کې لمبې وې ښه وختونه هغه ورځې چې به پلار بزغلي راوړل چمچمست به شنیلي راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به ډول بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپیرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې هغه ورځې تللې ورځې چې ملا به هم میانو د چړیانو به میلې وې په شړشمو غوړې څڼې د رنجو به یې وسمې وې هغه مستې خوږې ورځې چې جګړه وه خو د سترګو غلا به وشوه د مچکو چې به پټ دیدن ته ولاړو کرکړې به شوې د چرګو څه وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه ښارو چې ودان د سات منارو نه لونګۍ وې سیاسي شوې نه په ګیرو د چا کارو هغه روښانه د خدای ورځې چې پر خوله وو د عشق توری چې لا هسکو زموږ ستوری چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچا وو د خدای سیوری هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارباغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادېږي. من
ډېر یو زه اورېدلي دا دردونه رانه لرې کړه. عمر زموږ مال دی له ناخوالو له ناورین سره ستړی مو ملت شو دا جنګونه رانه لرې کړه او په آخر کې وایي تا ته وزیری له ډېره وخته انتظار کوي جوړ چې لوی ملت شو نفاقونه رانه لرې کړه.
د پروګرام په دې برخه کې وتلی شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را غواړم چې خپل پسرلنی مقبور او شوخ شعر.
راځئ زړونه نړیوال کړو پسل دې سیالي په کار ده د نړۍ سره اوس وخت کې د شملې سیالي په کار ده همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنګ نه وي همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنګ نه وي نن د پولې دواړه خواته د ټپې سیالي په کار ده د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي نن زموږ د بچي شاته د بخشی سیالی په کار ده پرمختګ پر اوریګان دی څوک د چان وروسته نسي په ټوپک د خاورې واورې د تختې سیالی په کار ده
اوس هم ځوان شاعر چې زنګېدلي غزلې وایي ښاغلې جیلانی جلان راوړم چې خپل شعر غزل دے خلق گلان پی د تعظیم شین دی د زور سړی دے خلق گلان پی د تعظیم شین دی د زور سړی دے خنجری زل کی وی پسر آس باندے سپور سړی دے شورور می پرتی وای وښنی بلا شو درتا خد پسند کی می ولاړ دس غم خور سړی دے د باور لا بهر سړی متڑا وو ګورچی د باور ملا په هر سړي متړه وګوره چې څوک د کنډو دی څوک د کلي څوک د کور سړی دی په هر انداز په هر قدم دې پام وي بې رونمخیا دلته چې یو ځلې څوک ټوک شو بیا نو کور سړی دی. تقریبا دې د خپل کرم او ستم منځ کې دې انډول وساته نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی دی.
په دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې دری سره شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرم دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای زړګیا خښوم دی دارمان سره یو ځای مودې شولې قلم مې د غزل ویو ته ګم دی د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای ساقي راوړه جامونه نور تاستا په مذهب اوړم زموږ امام ګناه کوي اذان سره یو ځای یو زیره مې راوړی ما ویل خوله راله خوږه کا دخلی جاوی راگری سر لبان سر یوزای
پننګرهار کې ځوان ادبی بهیر لتیرو دریو کلونو رئیسی د خپل ونیزو غونډو ترڅنګ هر کال د ګلو هار پنوم مشاعره جوړوي سه کال هم پام دینو مشاعره جوړه کړی و زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعره ته ورغلی د رپورت ته اوریدلو بلنه درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گل نو سرا غے گئے ڈکا دا زمنگ دار مان نو سرا تا تسپن غر سلام کڑی تا تا گدر سلام کڑی تا تا دلبر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدد کا گدر نو سرا غے گئے ڈکا
دا خوشحال مومن لہنجری نراوتلی دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو فرہنگ ریاست دا غنڈو لطالا سخرا وتلی چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنۍ مشاعره جوړه کړې و او په لزګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو لوهار پونم کلنې مشایری جوړوي او ځوان شیری استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشایری وي، نو موږ هم په دې هیله یو چې دغه مشایره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشایره ترسره.
په مشایره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
صبح چې څنګه خپه شي زار دې شم، ته ووایه چې درته ووایي راتلی نشم خپه قربان، زه به همداسې خښوم د هر ارمان مړې، ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان. اکرام وایه د رنګ دې داسې زیړ ولې، اکرام و اکرام او شپتا سب قربان.
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار، ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار. زه که شاعرش بنازکی بیا وسمه پوشی، چې په جنونو فلسفو کې بشون سنگ ویزار. د زنکدن وروستی شیبه د پختون دغه نارا، خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی، راټول دردونه په قلار قلار او شندما، هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړه چې په ننګرهار کې ځوان شیری استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل، ډیر خکلی خکلی پیغامونه لرل، ډیر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده، د پسرلی موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې به دغسې شاعرانه محافل جوړول. زمونږ په څیر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شیری استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر للوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو له هغو شاعرانو څخه و چې مشاعره یې په طنزي شعرونو رنګینه کړه.
او چې نیستی شي ورین تاندای په کور کې نه وي، په قرار به یې زړګای په کور کې نه وي، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لرګای په کور کې نه وي، او لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي. امانت صاحب، لاس خالی وي نه په قرض را پیدا کیږي، خلته مال دا اور ډبلای په کور کې نه وي، او دا غستوندي مشکلات ارو مرشتا، دغه ستونزی مشکلات ارو مرشتا، کلا یو کلا بل شای په کور کې نه وي، او دا هر څه نه بو دا باد وی مالګینا، چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نه وي، او چې په خله دی ورور او زوای په کور کې نه وي.
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساوه. د مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعرې له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و.
دغه د روښانتیا مشاعره پسرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه، او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي.
دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو اجتماعي کارونو په چوکاټ کې وغځوي، او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سخ کال د ریدی ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدی ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندوز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدی ګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندوز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
دادې آزادۍ خاوره، دادې جګړو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن، دادې ننګیالو وطن.
اے د رئیس صاحب سیکرټری، خوږې خبرې دې شکرې، په سلام دیدر تنختری، او غمبر وهی لکه کوترې، او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو. مننه.
په کندوز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر آزادۍ راډیو ته وویل د ریدی ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدی ګل مشاعره کندوز ولایت کې په سردی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. دې مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو نه دا پیلن شاعران راغلي دي، او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینهوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن آزادۍ راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستۍ زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي، او ترمنځ تفاهم، مینه، ورورولي رامنځته شي.
له دې مشاعرې څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
لکه مور د ټول هیواد د زړه سره زموږ، لکندهارا تر هرات او تر خیبره زموږ، ستا د غیرت غرونه تل هسک دي په جلال کندوزا.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه څه دي چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي، تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي، او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندوز میشتي فرهنګیان وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي، چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي، او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدو پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندوز لیکوالان او شاعران راغلي، د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدی ګل مشاعره د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندوز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحب یې حکایت راوروي، و باورو چه پدی که چه رازو.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډېر زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومي دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلېږي. پکار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره دی په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یو لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د همقد باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، سو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومي لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر یې غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشحاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتنی یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل موږ صاحب دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویه ټولنې له لوري د دوام ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی په پیل کې د مونوګراف لیکنې په اړه راته وایي ضرورت څه و سیده کتاب تاسې چاپ؟
دا خو تیر کال د پکتیا پوهنتون کرنې پوهنځي د ځنګلاتو او طبیعي منابعو په ډپارټمنټ کې د سیمینار په نوم باندې موږ یو سات لرو. دا سات یې ماته راکړی و، د ادارې لخوا ماته راکړل شوی و چې د دې سیمستر او د دې کال په اوږدو کې به زه د سیمینار په باره کې محصلینو ته معلومات ورکوم. نو ما وړوکی چپټر برابر کړی و، بیا د پوهنځي رئیس او استادانو همدا ډول محصلینو غوښتنه وکړه چې دا چپټر باید په کتابي بڼه چاپ شي. نو له څو تغیراتو وروسته مو چاپ کړ. هغه په کم وخت کې خرڅ شو یا د محصلینو ضرورت دې کتاب ته دا چې په هر پوهنځي کې نږدې هر پوهنځي کې د مونوګراف یا د سیمینار په نوم باندې 7 محصلین په وروستي کال کې لري. نو زیات محصلینو دې کتاب غوښتنه کوله دوباره اوس چپ شوی د علمی خبرندوی ټولنې له لوري چې زیاتونې هم پکې شوي دي او سمونې هم پکې شوي دي.
لاروی صاحب، مونوګراف لیکنه او سیمینار په ډیر کم وخت کې ډیر لوستونکو ته ورسېد یا محصلینو ته ورسېد، هغه که په نورو ولایتونو کې پکتیا کې و، په دې کې تا کوم مواد راټول کړي دي چې هغه د پوهنتون د محصلینو ضرورت پوره کولی سي چې په نورو کتابونو کې نشته؟
دی د ګل رحمان رحمانی هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و. په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي، زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي. یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي، د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو، یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو. د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي. همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو، د ترتیب یې هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده، او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشې نه هم راوځو دا لارې هم ښودل شوې دي. نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري.
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو، په دې لیکل شوي دي: پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت، پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځی، د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت، لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادای. خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور د پښتۍ جوړې شوي دي، یعنی ټول پوهنځي محصلین کولی شي استفاده ترې وکړي.
مخکې مو یادونه وکړه چې اکثریت پوهنځي کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساتونه لري، او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي، د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي، ادبیاتو محصلین هم کولی شي. هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کېږي دا نسبتا سره ورته دي، فقط هغه موضوعات به بیل وي. لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه، دا د ځنګلاتو او طبیعي منابعو د ډیپارټمنټ اړوند موضوع ده، خو د شوري په اړه باندې یا د لغتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو د محلي ادبي ژانر ده، نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي، خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده. همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی دی چې د ژورنالیزم اړوند دیږي. نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري، او یو پوهنځي ته یو خاص ډیپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی.
تاسو کومه تشه احساس کړې وه؟ د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ؟ په کومو پوهنځیو کې کوم ستون سره خلک مخ؟
مخکې مو یادونه وکړه چې موږ یوازې ضرورت په اساس باندې مجبور شي د زراعت پوهنځي محصلینو ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي. په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینې ملګرو او استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب بڼه باندې چاپ شي، ځکه په دې کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې محصلین په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کوم ماخذونو څخه استفاده وشي. دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده، هغه ډیزاین به هم ډیر بېخوند و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي. پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي وو چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه شوې ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پختي لینوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي، د یو خدا د مونوګراف ټیکن د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي، خو دوی د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو، او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو لارې چارې موږ ته ښودل شوي دي. مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي، د موضوع دا هر څه په دې کې راغلي دي. خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه چې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې هغه دا ده چې زموږ د پوهنتونونو نه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسو ویلې مقاله لیکلو، یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسو په ګوته کړې دي، املایي تېروتنې او نور نور، تاسو په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنه راغلي دي، د لیکنهو په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، قامت څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي. د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده، همدا ډول دي، دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه، مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه، یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلو ګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي، او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي، که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تولې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع، یا دولس متره مربع، یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. نو دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي، چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، هم د کلماتو سمه کارونه ده، کلماتو سم لیکل دي. زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلد دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف درې ځله څلور ځله له بشپړولو وروسته که ولوستل شي، هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري، چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لارويس،
تاسو هم مننه.
شد جانان سن لایو سم خون چکو نا، خدای دس پر دی کولو نا گل کر، خدای دس پر دی کولو نا گل کر. شد جانان سن لایو سم خون چکو نا، خدای دس پر دی کولو نا گل کر، خدای دس پر دی کولو نا گل کر. جہاں سمسور کرے رنچ د جان پتشت خور کرے غنچہ غنچہ چے ہر اور بل کرے جست چے زوان میں پل پل کرے چے غریونی ولی پکے ہم پکری رب سنا خدا یا دس پر لی گلو نا گل کے خدا
د افغان بی سی مخابراتی شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بی سی مخابراتی شرکت ګډون کوونکی کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
Boss up.